یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یکشن بده د لړم یا قرب 28 د نومبر شلمه دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیوال ورځ ده. د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا د هغې په وینا نن په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړی خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دغه 3 ورځنۍ او 500 ساوره سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15، 20 او 30 نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې ترسره سي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او راروانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورونیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک سو. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د 2 اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوري دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه دا مهال د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار بې برخې دي. حسین سوري دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې مېرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه مېرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې یې ساه ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبې په ورځ د ایران او انګلینډ، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کال نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د ډسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل سوی دی.
پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه ژر زموږ مکتبونه زموږ په مخ پرانیزي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه ور اړولې دي. دا هم ورته چې د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم ورته چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو پریکړه وکړه هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولې دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم اشاره غلاست. نن د نوامبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي، د چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړه د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهره د اتم ټولګي زده کوونکی ده. بهره په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهره وایي لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ، نو ټوله ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کار ته اور وګرځیدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، وی وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو، بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو، بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته ویل چې موږ څه ګناه لرو، څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شوو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وی نو شپږ میاشتې مو بندي کوو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناسته یم.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زدران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کې نیولې. د بهارې پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تیره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازي محمد اک ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی دې زده کړې وکړي خو لور ته دې د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور یې هره ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ د دوه کاله د مکتب نه پاتې شو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هره ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده. دا غوښتنه لري چې هر څه زر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1955 کال راهیسې هر کال د نومبر شلمه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتابه لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکو وایي چې بارانونو او وروستیو سیلابونو د دوی د چلو اوبو زیرمې خرابې کړې دي او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لري پرتې ولسوالۍ ناړۍ د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څښلو پاکو اوبو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې دوبو دو بوشکی یخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو بر او ریوایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لږ زه سهار وختي چینی ته ځم زمونږ د کور نه چینه ډېر په لرې واټن کې ده چینی نه کله راځم او بیرته زمونږ مکتب ته ناوخته کېږي
د بریکوټ بل اوسیدونکي روح الله راته وویل د څښلو اوبو د پیپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده دا تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو د لاسرسی نه لري ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي یو خو مکاتبو ته هم په ناوخته کېږي او بل د سهار د خوا نه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي او بیا تر ماښام د اذانه نه شروع تر شپې انته تر لسو بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي نو ولس د ګډو مشکلاتو سره مخ دي
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میاشتې وشوي خو هیڅ مؤسسې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ
د ورختونو د کبره اکثره زمونږ کم پیپسکینونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کړي کم پیپسکینو هغه 80% تخریب شوی دی حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خو ماشومان راضي یو چې نه د داغینه او به انتقالې او د شپې له خوا سیاسر راضي او به انتقالې نو د سکلو وبور ډیر زیات مشکل ده د بل په لوه
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سین او چینو وبوس خلو لامل ګڼ کسان د هضمي سیستم پر ناروغي او اخته کیږي د سیمې وسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخ ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمي هم ورته لکاره غورځولې ده دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څښلو اوبو شبکه بیرته ورغوي د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
دا غرانه علاقې دي اکثره حالته چې یو ځل واوري وشي بیا غدي وګو سیستم چې کوم دی هغه به خدمت هم نکي کار هم نکي او کوم دې لري ځین او برازي هغه به کانګل شي هغه به یخ شي ناراضي نو باید د خلکو د غغه واوري دل شي او چې څومره زر کیږي د خلکو سره دغه موسسات ورشي او د غي د علاقو سره وکي او هغه خپل مرسته وسوکي
د کونړ ناړي ولسوالي د بریکوټ او د کلام وسیدونکو په داسې حال کې د سخلو پاکو بود نلونو ل ویجاړې دوه او د بول نشټوالي شکایت کوي چې د چنګاخ زمری او وګ میشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو تزانی او مالی زینو نواړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د 2022 میلادي کال د فوتبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي لومړی مسابقه د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي د فوټبال د سش کال نړیوال جام سیالۍ چې دو دېرش هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یوه بل ویاړ په لټه کې دی د فوټبال دوو مشهورو ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسي څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د ګڼو پام ځان ته اړولې دی سپی الله ستنګزي په دې راپور کې هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپلو هیوادونو او مینوالو سترګې وراوړي
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د اوسنی عصر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړې. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړو شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهورو ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یولس د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اووه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربیره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تروسه د بالون دی اور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو میډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولنډ په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 40 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2006 او 2020 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 40 ګولونو په وهلو سره د ګیرت مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه مو راپور واورید چې لومړۍ مسابقه نن د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه تاوان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه پرون د یوې موافقې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د دوی موافقه د بېوزلو هیوادونو لپاره یوه ستره بریا بلل سوې ده. تفصیل له اسمت څاروان.
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمیدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته لدی چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبری اترې د ډیر شو دقیقو لپاره وځندول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رائے پرې واخیستل شي متن ولوستل شي. دا پریکړه یو بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخواله تاوان یا خساره بولي. دا د بیوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی برای دی. د اقلیمی بدلون لکبل چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بیوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختي ګرمۍ، لوږی او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمی چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د ډیر شو کلونو هلوڅلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه موبایل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودي راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنې غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه و چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وشوې. په 2014 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوې و چې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 دی هیوادونو شمنه وکړه چې د ګلتونی غازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 45 کموي، خو هیوادونو پر خپل شمنو عمل و نه کاوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوږی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونۍ ز پروګرام خبريږي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې دي. لیسمه څارونه به ورو چې د نړۍ په معتبر ورسپونو خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
ل افغانستان د توکونو استلا هم د ویډیو مطبوعاتو د بحث موضوع ده او هر څه مو د ورسته پر لیکنه خبري شي، خو په دغه لیکنو کې اصلي بحث او انتقاد پدې دی چې هغه څه چې لازم موبایل ویډیو هیوادونو خپل پوزیان له افغانستانه ونه استل. د بریتانیا ګارډین او ایوننګ سټانډرد رسپانو په دې اړه په لیکنو کې د دغه هیواد پر اوسنی مرستیال صدر اعظم ډومینیک راب زینو نیوکو ته کتنه کړې ده. راب د 2020 په اگست کې چې طالبان واک ته رسیدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تخلیه پر سر لانجه وکړه. د ګارډین رسپانې له لیکنې سره سم ادعا کیږي چې ډومینیک راب یوازې د بهرنیو چارو وزارت له څو ګوته په شمیر چارواکو سره د تخلیه د عملیاتو په ورستي پړاو کې مشوره کړې وه. ګارډین وایي سرچینو ورته ویلي چې راب د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې خاطر له مشورې ډډه وکړه چې دا کار د وخت ضایع کېدل بلل، خو دا مسأله د دې سبب شو چې په دوو وزارتونو کې یو شمیر چارواکي د ناروغۍ رخصتۍ واخلي. استازه اداوی شوی چې د بریتانیا د مرستیال صدر اعظم چلن سبب شو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو د واک ته رسیدو په محل د بریتانیایي پوځیانو د استلو مصرف زیات شي او د اوږدې مودې لپاره تاوان واوړي. راب له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو له وتلو وروسته د عدلي وزیر شو. همغه محل د بریتانیا پر بهرنیو چارو وزیر ډیر انتقادونه وشول چې د ځواکونو د استلو په محل په رخصتۍ تللی وو. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې یو چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې ده. دا کتاب چې زړور ټولۍ نومیږي د هغو امریکایي پوځیانو کیسه کوي چې له 2009 څخه تر 2010 پورې د افغانستان د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میشتو. په دې کتاب کې راغلی چې دا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې تر ټولو خونړی کلونه وو. په دې موده کې په کندهار، هلمند او کونړ کې جګړه تر نورو توده وه او په ځانګړي ډول د کندهار په ولسوالیو کې بیا ارغنداب تر ټولو خطرناک ځای و. واشنگتن اگزامینر ورسپانه د کتاب پر اساس لیکي چې ارغنداب ته 130 امریکایي پوځیان استول شوي وو. د هغوی له منځه 3 تنه په جګړه کې ووژل شول، د 12 تنو د بدن غړي غوڅ شول او یو شمېر دور ټپیان شول. کتاب د رڼا چوي چې د غوتواکونو څنګه ځان وژغوره او عملیات بشپړ کړل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته پر شوزو فشارونه زیات شوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ وایي د نوومبر له 3 نیټې د شوزو د حقوقو د فعالې ظریفي یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سرنیول ادامه لري. شغلی بنټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلی خپل ژغله نور حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دوغو کسانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ټول افغانان د سولې زو غوندو د بیان واقع دي د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبیا او همکاران یې په کابل کې نیول شوی او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه لري خبره شوی. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبیا او یوشمیردورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا شی چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړي شي د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ځخ پورته کړی ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د شسو د حقونو فعال نظیف حقپال آزادي رادیو ته وویل
د نومبر په وشتمه چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میشت هغه مدني او بشري حقوق او فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوال ټولنې څخه، هغه هم د ښځو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادر شي.
ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر شزو او جنو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. شزي په اکثرو دولتي ادارو کې لکاره منه شوي او جنو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې شزو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو شونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واغوشتې د طالبانو شمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
ستاسو ل پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمرزو د ولسوالۍ د شوګي د کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. باندې سلام اوره دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت دا ولسمه خوشاله ده، ځکه په دې خاطر باندې چې د ترجمې راتګ له مخه د خلکو سره کومه کوکو نو نور مش فاده سمور دا اله کوو چې د اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته غرمي شینی دي یا لارین باندې نور کومه کوکو یې ډیر خوشاله شو او بل پټه شانو کې مخکې د کښنانو مواد او اوس په کې نه سديوارانو دا هم باید کومه کوکي تداور وکړي چې په خپل شل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. دا چې وخت راغلی دا چې موږ په خوراک په اوبو پرې ډوډۍ اټام خللای دا نو دا چې په زر هاو خلک نورم ما تر ما ډیر مسکینان تر نور خلک ډیر وي. تاسو فدا هله د چې تاسو دا موږ پیغام د نړیوالو غوړو ته ورسوي ډیر مننه.
السلام علیکم من یهار ولاد لالپوری ولسوالی نا درڅه تماس کې مات بس سلام مونږ درخواست دي د افغانستان خلکو سره سفر مون روان دي او په ګوانډي ملکونو کې او هم د اروپای مملکو کې چې د ګیرونو کې چې څه کې پټاوو کې چې نړیواله سم د درخواست کې پاکستان دی موږ پښتون دي مونږ په پښتون زمونږ ورونه دي کو نو مونږ دي باید بشر دې څه خو سره باید چوشي زمونږ ورونه بالکل یو ځای تا تا تګنیش کولې چې لاکي ال تدې زمونږ او تر کې خواراني سره شو دي ګډه او په پوره باندې وټړل او خواراني ملکله او نو موږ دې کولې نو خوري کولې چې د افغانستان حکومت د زرفاسي چې د غزلمنو مخاوني چې دا کوم زمونږ چې د افغانستان خلک ډیر دي د غزلمنو اخلاص کیو فارغ خپل کاروبار او ځنته جوړ شي. افغانستان کې هیڅ هم زمونږ کو خو د افغانستان خلک لا چې غوسه دي ظلم جته کی نړیواله سم د زرفاسي د افغانستان حکومت سم د زرفاسي دا کوم مسلمانانو چې په تکلیف سره مخامخ دي چې د غزلمنو اخلاص کیو د غزلم ته پې ټیګه کیږي. والسلام ګوندي اوه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومان نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومان پر مخ د شونځي او د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل سام مورت نن په یو څوچ ویچونی کې ویلي چې نن د ماشومان نړیوال ورځ ده. د ماشومان لپاره او د ماشومان لخوا د هغې پوینا نن په 1998 میلادي کال کې د ماشومان د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کیږي. د هغې په خبره کې څه هم نړۍ پرمخته کړي خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب